په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او نس پروګرام مهروي خو مخکې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم امپایل د دې سات په خبرونو کې. د استرسل ابنړي والی کمیټه یو مشره وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار غواخ دی. په افغانستان کې د کمیټه د استازولۍ مشره کاتیرینا ریټس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د وسرګندونو سره د نازی په نوم دی یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریټس لیکلي نازیه دی و ماین پچاودنه کې یو په خلل لاس ور کړیو په ورستیو کې د سر سلب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاپز مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سخت دریځ حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوی دی. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستره بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لوا سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څکم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربن لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدل نه شي. د نایجیریا په شمال کې د تیلو ټانکر چاودنې په نتیجه کې د مړو شمیر 153 ته زیات شو. پولیسو پرون وویل په پیښه کې شاوخوا 100 کسان چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. چارواکو ویلی په دغه چاودنه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ماجه ښار ګوټي کې شوې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د ټانکر چلوونکي پر موټر کنټرول لاسه ورکړی او ترافیکي پیښه شوې. ویل شوي له خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیښې په ساحه کې راټول شوي او هڅه یې کوله له ټانکر بهیدونکي پترول راټول کړي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګله دیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره د درویش رسولی په لوبډل مشری 15 کسیزه لوبډله ټاکلې چې له وړاندې په عمان کې دوه تمریناتي سیالۍ کړې دي. ټاکل شوی د خزو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو بنن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. ازادي رادیو هوري ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر پر زیاتوالی اندېښنه وښوده. د هغو افغانانو کورنۍ چې دا کوي عزیزان د ایران په سر روان سیمه کې د ایران پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي.
نوم یې ګل آغا و او ویشتلن و او یو سوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولیږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومته غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي.
د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي خبره کوي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ تایید کړه چې د حماس مشر یحیی سنوار په غزه کې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی. د فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغان سری میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه هر میاشتې ماشومانو د حادې یا سخت خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بې وزلې کورنۍ پکې ژوند کوي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د تلې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ تر 343,000 زیات اخته ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو کې بستر شوي دي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو ته په پام ټینګار کړی چې د زرګونو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره مالی ملاتړ ضروري دی. د ادارې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي چې د دې کال په پیل کې اټکل سوی و چې تر 50 کلونو کم عمره شاوخوا 2,000,000 او 900,000 ماشومان به په 2040 لدی کال کې له هادې خوارزواکۍ سره مخامخ سي. په ویلامیا کې ویل سوی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او د افغانستان میاشتې ټولنې ثابت کلینیکونه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ ټکان ورکوونکي پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کورنۍ له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخامخ دي. خدانه دې ویل سوی چې تر اوسه دقیقا په هادې خوارزواکۍ څو اخته ماشومان ثبت سوي دي. په لامیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د سکرتر جنرال ډاکټر نبی برهان په حواله راغلي چې ویلي دي د هغو شمیرو له مخې چې د دې ټولنې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو او ثابتو کلینیکونو لخوا ثبت سوي په افغانستان کې د خوارزواکۍ کچا حیرانوونکې ده. هغه ویلي که په هادې یا سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه ونیسي د دوی ژوند ګواښلی سي. برهان ټینګار کړی چې د دغو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره فوري اقدام ته اړتیا ده. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغانې سری میاشتې ټولنې لخوا د ژوند ژغورنې فعالیتونو لپاره د ناورین په وړاندې د مبارزې له اضطراري صندوق سره 500,000 سویسی فرانک چې 500,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي ځانګړي کوي. په افغانستان کې ځینې میندې او پلرونه وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. په کندز ولایت کې یوې ښځې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته سوي دي.
طفلکان مسوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است.
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولی مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مومې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، آخر په خوارزواکۍ اخته سول.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د تل یا میزان میاشتې پر دویمه ویلي وو په افغانستان کې تر 343,000 ډېر خوارزواکي ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر سوي دي. دغه ادارې ویلي وو چې قوت بخښونکي خواړه د ماشومانو د هادې خوارزواکۍ د درملنې لپاره حیاتي دي او یونیسف یوازینی بنسټ دی چې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه برابروي. په افغانستان کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د استازولۍ مشر نسیفور مگین دی چې دوی اونۍ وړاندې په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ګرځنده ټیمونه او ثابت کلینیکونه کتلي ویلي چې په پنجوایي ولسوالۍ کې له 15 معاینه سویو ماشومانو څخه دوه یې په خوارځواکۍ اخته وو. هغه زیاته کړې د دغو ماشومانو میندو او پلرونو ورته ویلي چې د خوړو ترلاسه کولو لپاره کافي عواید نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خپل جایدادونه پلورلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وږي اسمبلی میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د کموالي د بحران له امله 2.9 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې له دغو ماشومانو څخه څه باندې 850 زره په حادې یا سختې خوارځواکۍ اخته دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې ادا کوي عزیزان د ایران په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. یو شمیر دغو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هالووش په نوم د ایران جلاوطنه د بشري حقونو ډلې وویل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د یکشنبې په ورځ په سراوان سیمه کې په لسګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور د سینکا کړ په راپور کې
قرار ما به کلکان به مرز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم یارو 270-80 نفر کشته شید و شهید شید.
دا د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې په کلګان سیمه کې د وروستۍ پیښې یو عیني شاهد دی چې دا کوي د ایراني ځواکونو لخوا پر دوی ډزې شوې دي. د هالوش په نوم د بشري حقونو خپرونې د راپور پر بنسټ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د یکشنبې ورځې ماښام د تلې میاشتې په 22 نیټه د ایراني پولیساتو په ډزو کې له 300 افغانانو څخه تر 200 ډیر کسان مړه او ټپیان شوي او یوازې له 80 تر 100 پورې یې ژوندي پاتې دي. دا شمېرې لا تر اوسه د خپلواکو بنسټونو لخوا نه دي تایید شوي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا تایید کړي. خو د دغې خونړې پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غواړي چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. جمال الدین هغه پلار دی چې په دې پیښه کې ځوان زوی وژل شوی او په داسې حال کې چې دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فکر نه کوي چې غږ به د کومې مرجع لخوا واورېدل شي.
که دولت ته سوای بیا هم لمونه پوښتنه نه کوي او نه کوم کار کوي زموږ خبرو ته پاملرنه نه کیږي چې هر څه وایو.
وبشت کلن ګلاغا چې یو زوی هم درلود د دې پیښې یو بل قرباني دی. د ګلاغا د تر زوی تاج محمد دې پیښې ته د رسیدنې غوښتنه کوي.
نوم یې ګلاغا و او وبشت کلن و او یو زوی درلود. مور او پلار یې هغه د خرځونو لپاره ایران ته ولېږه خو هلته شهید شو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان او د افغانستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته رسیدنه وکړي. مونږ خو د یوې مړې ډوډۍ لپاره هغه لیږلی او اوس هر څه چې وکړو ګټه نه لري.
یو شمېر نورې کورنۍ چې عزیزان یې ایران ته په لاره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی سخت اندېښمن دي او د هغوی په تمه دي. په ورته وخت کې د دې خونړۍ پیښې یو عیني شاهد په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو کې دې پیښې ته منسوب د مړو او ټپیانو په اړه خپره شوې او کرنې ته اوځای یې نه دی معلومه دا کوي چې له 300 کسانو څخه 280 تنه یې وژل شوي.
ښایي له 500 تر 600 کسان ژوندي پاتې وي. نور ټول شهیدان شوي. شاوخوا 10-12 ملګري مې وژل شوي دي.
په افغانستان کې سخت اقتصادي بحران یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کار په لټه کې افغان ځوانان هڅه کوي له غیر رسمي لارو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالۍ چارو د کارپوهانو په اند د کاري فرصتونو برابرولو ته د طالبانو حکومت نه پاملرنه او د بېوزلۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک له لوږې څخه د تېښتې لپاره خپل هیواد پرېږدي. د دوی له ډلې سارا رحماني چې افغان کډوالو ته د عدالت غوښتنې په برخه کې هم فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
طالب باید به فکر کارآفرین
طالبان باید د کارموندنې د خلکو درآمد او د هیواد ځوانانو په برخه کې فکر وکړي نه د هغو محدودیتونو په اړه چې ورځ تر بلې زیاتېږي چې ښځې د پارک ته نه ځي ښځې د کار ته نه ځي. هغوی باید د هغو خلکو په اړه فکر وکړي چې له بېوزلۍ څخه تښتي او په پولو کې پرې ډزې کېږي او وژل کېږي.
د یادونې ده چې دغې پیښې پراخ کورني بهرني او د بشري حقونو د بنسټونو غبرګونونه راپارولي او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دې موضوع د څېړلو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. نوموړي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغه پلاوي مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین کوي او په دغه پلاوي کې د ملي دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست استازي شامل دي چې موضوع په دقت وڅېړي او رئیس الوزرا ته راپور ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل پاوز تېره شپه تایید کړه چې ځواکونو یې په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژلی دی. سنوار پر اسرائیل د څه باندې کال مخکې د ناڅاپي حملې له اصلي انطراحانو ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژنه د اسرائیل د پوز لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیا سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نوي واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړې او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د شپته کلن یحیا سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټه د خونړی حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر يرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزیر وختي وزارت وای په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. ورسله هغه چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 دیرشمه په تهران کې په یوه حمله کې چې شکیږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشتوي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیبی په زمري میاشت کې ویلي و چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ور باندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو امریکایي انسټیټیوټ په ورستۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنار پر کښت بندیز لکه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د بیکاری په کچه کې زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کروندګر بیا ادعا کوي چې له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو له امله د مرستې ژمنې نه دي عمل شوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي چې د طالبانو لوري پر کوکنارو د بندیز وروسته په خپل ځمکو کې د کمې ګټې کښت کرلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو د نه کرلو له امله ورسره د مرستې ژمنې شوې وې خو تر اوسه یې لاسنیوی نه دی شوی. په بغلان او ننګرهار کې دوه کروندګرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ نشو کولی چې په دې نورو شیانو لکه غنم، جوار، وریجې خپل د ژوند ضرورتونه عرفه کړو. بدلي معیشت هم نشته دی. موږ سره وادې شوي دي څو ځل کراتو دکانانو سره وادې شوي چې بدلي معیشت تاسو درکوو خو تر ننه پورې چا دغه مرسته موږ سره نه ده کړې.
بیت اصلات چا خرو انوزم قرضار پات کیغو په خا چو دلته کوپنار کرل کید ما هم کرل دی اگا چې دا سم کارم نه دی کوپنار کرل خو دی مجبوری له وجه موږ کرل دی هغه قیمت دی لوړو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د رابرټ لانسینګ په نوم یو امریکایي انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې ویلي چې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی او د بیکارۍ په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه څېړنه چې پرون چهارشنبه د اکتوبر 14 خپره شوې دغه شان پکې دا شوې چې که څه هم د طالبانو حقاني شبکه د منځني ختیځ او افریقا په بازارونو کې د خالصو هیروینو د بیې له لوړوالي ګټه پورته کوي، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده هڅه کوي چې د حقاني په ګډون په ټولو خپل کنټرول پیاوړی کړي. د څېړنې له مخې د کوکنارو د بندیز او په ځینو نورو مسایلو د طالبانو د مشر او حقاني شبکې ترمنځ اختلافات به د طالبانو پر ثبات هم اغېز وکړي. د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یو فرمان له مخې د کوکنارو کښت چې د نشه یي توکو ډول ډول مواد ترې جوړیږي بند کړل. سرغړوونکو ته یې دا سزا هم وټاکله چې کښتونه به یې له منځه ځي او خپله به د شریعت له مخې مجازات کیږي. د چارو پوه حکمت الله حکمت که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې له بندیزه ملاتړ کوي، خو وایي طالبانو کروندګرو ته پر بدیلو لارو له فکر کولو پرته دغه اقدام وکړ.
طالبانو په راتګ سره د تاریاکو پر کښت باندې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې او یا د دوی د تعامل چې د هغوی سره یې کړی ولو د تاریاکو پر کښت باندې بندیز ولګول سو، بې له دې څخه چې د هغو بزګرو لپاره چې د ژوند ډیره برخه یې په اقتصادي لحاظ باندې د همدغې لارې څخه تکافو کېدله څه لاره چاره وسنجوي. نن چې کوم وخت تاسو افغان ځوانان وینئ چې جوپه جوپه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، یو علت یې اقتصاد او بیکاري ده.
ملګرو ملتونو د 1402 کال د عقرب د میاشتې په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلي کې د کمښت په اړه ویلي وو، خو په ورته وخت کې د کروندګرو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور له مخې په 2022 کال کې د کروندګرو عواید کابو 1.6 میلیارد ډالر وو چې په 2023 هغه کې دغه عواید د 92% په کمیدو 110 میلیونه ډالرو ته راغورځېدلي، په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې له ناسم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی.
د ملګرو ملتونو لویې کمیشنری بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبرې کوي. دې کمیشنری په تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو ژوند کوي. د دې کمیشنری په وینا له 10 څخه 2 افغانان د اړتیا وړ لومړنیو توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات دې سنا کاکړ پر راپور کې.
د ژمي په رانګدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوسمهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوي ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د عامه روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان نغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه 2 افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زما را روان دی، ډیره خپه او خواشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. پخوا به د کالیو مینځلو لپاره تلم، خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختي کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي، د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کیږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدتري ده او بهتري نشته. مشکلات دا دی افغانستان کښې راغلی، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه هم خاص نشته، بهتاري ده نه والا کمې تیاری نیولی. کاروبار وکړو یو څه برابر شي او تیاری به ورته ونیسي، چې کاروبار نه وي او تیاری به پکې ورته ونیسي.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خرابه شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د کرنیزو او مالداری اړون محصولاتو دی یو ډیر شم نندرتون کوربه دی. په دې نندرتون کې نارینه او خزو په 218 غرفو کې خپل محصولات ننداري ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګرې دی دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپورټ کې.
د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداري نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 218 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو مېرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل
روز اول خوب بود، اورد مرد آزاد دن
البته لمری ورس خوا نارینه آزاد و خود و مورز نارینه من خپل چې د خزو د لاسي محصولات او قرفو تراشي یو خز و رخلت طالبانو مشته یو ویل چې تاسو نارینه نه پېتی چې زمو قرفو خاطرشي تاسو ولې پر مو غرفه پلوري یو سات جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
کریم ساتول کښې کې مشکل حل شو ال برنامه جریان دره.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمن ده او خپل لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
همچون ماشگاه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه خزو تر دیر گته وردی کورنی و بهرنی بازارونو تا لاره ورته پرانیزی، خو مگزینی ستونزی لکه خزو تا ده غرفو کموالی او یا ده غرفو لوره بایده. بهرنی بازار نلرو، داخلی بازار پا افغانستان که نلرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلی ده خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دی، خلک راځي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولی خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دین اندرتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ور نه کړل. په دې څلور ورځې نندرتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل مسمر او غیر مسمر، نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ.